د شپې نه هوجه شوي زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوي بلې او ساته خبرونه ته مهر کلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي نړیوال بانک افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوی پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازه یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګه سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې ننه ایست پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې عدلي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني وو او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی اوکراین د پیاتي خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل د لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤولانو سره هم وکتل خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل راځي و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د بشري حقوقو په شورا کې د افغان خځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې په دې اړه به د بشري حقوقو د یوې فعالې نظر هم واخلو
هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول هغه ته باید عملي جامه باید ور اغوندې نه چې تش خبري وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیه واخلې په یوان باندې کې کړي
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره هڅې بیا پیل شوې دي په نورو موضوعاتو کې د بیلابیلو ولایتونو بزګران وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله د حاصلاتو په پلورلو کې تاوان کوي
ما دا شش کال تقریبا چې زنګین درې جری باندې کنه کړل او شش کال متاسفانه ځاله په درې سو باندې لري د بازار مندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکه وساتو ذخیره کړو
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر جزئیات ووري. ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
هیله مې دا ده چې دغه زما غږ تر مرکزی حکومت پورې ورسوي، تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي.
په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننیو بحثونو موضوع ته کتنه کوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای افغان جونې او خځې باید زده کړې او کار ته پریښودل شي. ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د سرغړونکو د پیژندنې او له هغو سره د پښتنو ګرویګنو په برخه کې هم غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو ښځو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دې وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. دې ټکو د بشري حقونو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوي او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی یو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقوال دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یو معترض امیرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش اخیسته. دا امیرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترض امیرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست يم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نول شم او له بده مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرایي کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس سره مخ يم خپل شاهد يم. د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپور ته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني وکو اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته په ځانګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغان جنو او خزو د بشري حقوقو پر حالات اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د سرغړونو د عملانو د پیژندنې او له هغو د پښتنو ګرويګنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه مې مخکې د خزو د حقوقو له فعالې ګلالۍ مموزۍ سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې که په افغانستان کې د طالبانو اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس بشری جرایم وبلل شي نو د افغان خزو او نجونو د حقونو په وضعیت کې به آیا بدلون راولي؟
زه په دې فکر کې یم چې داسې کانفرنسونه یا داسې غونډې ډېرې سوې دي خو نتیجه تاسو ته معلومه ده چې نتیجه اصلا نه ده ورکړې. زما په اند باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړي سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. زه فکر کوم چې داسې غونډې چې غیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پریکړې کوي دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په اند باندې دا به ډېره مهمه خبره چې طالبان سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کینی او دوی وایي ته نتیجې ته سره ورسیږي. اوس چې دوی د دوهې په تړون باندې طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي، نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده. خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسي تر څو چې
مننه د بشري حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخه مسؤلې دربار چې پر افغان خزو او نجونو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنی کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي. د بشري حقوقو د شورا د نننۍ غونډې په اړه ویل دي چې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي. ستاسو په نظر نوې احتمالي تګلارې به څه ډول تګلارې وي د نړیوالو؟
دا څه فریکه کچ کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمی هغه پراسي زه فکر کوم چې دوی په طالبانو باندې تاثیر لري، بلې چې هر څونه چې دوی نورم د طالبانو هغه ورته راتنګ کې هغه ورته زه فکر کوم چې طالبانو باندې به اوس نه څه تاثیر وکړي. واشه اولنی ملک دا هغه افغانستان د شمیرمنې په کې کار نشي کولای، مې جوړې مکتب نشي. دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک ته چې موږ افغانستان دا، نو زه فکر کوم چې دا سي پریکړې به څه نه څه تاثیر وکړي. خو دا سي تاثیر چې طالبان سره یو ځای کینی، طالبان باندې فشار راوړي او بغیر له طالبانو نه فکر نکوم چې دا به داسې یو څه تاثیر وکړي چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه کړي. خو نړیوال په مخ باندې د دنیا په مخ باندې دوی هغه نورم هغه څه چې کړنی دوی کړی دي، هغه مثبت کړنی چې کړی دي، هغه هم له سوال رانی لاندې راشي. او زه فکر کوم چې یو څه ناڅه به دا تاثیر وکړي، خو دومره تاثیر به ونه کړي ولې چې داسې غونډې ډېرې څه تاثیر نه دا کړی.
مننه. او ورستې پښتنه میرمن مموزی چې اساس په نظر هغه څه چې لازم ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي، دوی په کافي اندازه د افغان خزو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي، یعنی نړیوالو ته ورخودل دي؟
زه فکر کوم چې دون هغه نه لري، ولې چې موږ هر ورځ وینو چې په افغانستان کې ټول دنیا یې ویني، خلک یې ویني، نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو. نو خو دوی ته باید داسې یو کار وشي چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وشي. دا باید هلته په یو غونډه کې، رسمي غونډه کې باید په دا خبرې پې وشي. او په طالبانو مې لکه تاسو چې مخکې ویلې، دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول، هغه ته باید د عملی جامعه باید را غونډې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې واخلي په یوانواری کې کړي. طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي او دوی صرف له طالبانو سره کولای شي چې دغه تغیرات راولي او هغه تړونی چې په دوحه کې کړی دا هغه باندې باید عمل وکړي طالبان.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعاله ګلالۍ مموزی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د استولو لاره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د خبر اکسپرس تریبیون ورسپارې د سرچینو په حواله ورکړی او وایي چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی له مشر نور ولی مسجد سره لیدلی او هڅه پیل کړی دی چې دا خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورسپانې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ول دا موضوع نه ده تایید کړی. خو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ریسپانډ دی ول ول پوری پاکستانی چارواکي په حواله چې نه غوښتل نومې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې دی او بل پاکستانی چارواکي له قوله ویل شوی چې دوی دغه ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط دغه دله بشپړ تسلیمې دل دي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوی خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځندول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب یې ورنکړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبري اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل په علیمداد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغه خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلې.
طالبها هیڅ نقش درې قسمت بازی کردنه میتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنې لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستانی طالبان به د ډیورنډ کرښې لغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د فیسبوک خاوند میټا شرکت په طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د میټا د ویان لخلې لیکلي چې د دې شرکت اړوند واتس اپ اپلیکیشن سکن کوي او په لړ کې طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه په نښه کوي او بندوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼې په کې کاغلو سره کولای شي ل خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ اند رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میټا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو په کې طالبان په نخښه او حسابونه وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورسپانې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د بریت لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واتس اپ وسیله ل خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو دا هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ سره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته له بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولی شي په ورځنیو چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډېری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل، او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه خبرونو کې مو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. دوی په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللي او ویلي دي دواړه لوري د یو شمېر مشخصو مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په ورستیو کې تایید او رسنیز شول، او لویدیزو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړېپړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلی دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو ونیم ساعته دوام کړی، او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقونو د اندېښنو په ګډون یې په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي، او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماتانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشت ته پلان شوی وو، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپل فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې، او خپله د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
azadiradio.com
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې اورستای راپور. د بیلابلو ولایتونو ځینې بڼوال او بزګر وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله حاصلات خرابېږي او ډیر کله تاوان کوي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتنې لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي له خصوصي سکتور سره په ګډه د سړو خونو د جوړولو لپاره هڅې کوي.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سږکال په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشټوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړه خونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړې خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بازي ځایونو کې لا آماده دی.
نو موري زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړی خونې چې غیر فعال دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چتر د مخ کې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي لامل یې محصولات په ډیره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت بیرته په ډیره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مې ستاسو سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتره لار ده چې ټوله کنډ او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لاره د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې دا ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معلي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کنډو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه درلوده ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده، نو عام عاپه خو نه ده دلته. عام عاپه چې دلته په دې معروف کښې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځایه مه چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورور سوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو عاپه دوی څنګه کوي؟ عاپه دوی باید د ولس وغواړي چې دا 40 کاله بدمنی دوی جوړه کړې وله، د دوی د لاسه دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا مینونه ګمان. نو پر هغه سربیره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې او د مور پر کیږي، څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي چې کوم کېنول شوي دي دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نشته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې. دغه سګانی نیالګي ډیر سخت ضرورت لري او بوته او دغه سیدیار چا په مخه راځي او وسه رسیږي باید لګ ځان په تکلیف کې او دوته وبو واچي او دا تازه وساتي ځکه چې دا ډیر په مشکل حال کې دي او حکومت ساهو کې چیرته حکومت کړلی حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغه وته په وخت باندې رسیدګي وکړي وبو اچولو غمر پیدا کی ځان سره او خپل او پردي دینه.